ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زموږ مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلام نو منی د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام سمیل حق د مشر مولانا سمیل حق تیر ورس په پندای کې وجل شوې ده دا د دې خبرونه د سر موضوع ده د دې ترڅنګ د تحریک لبیک سره د پاکستانی حکومت مذاکرات او دغه مذاکرات نه پس لوسنامه هم د دې خبرونه یو خبر جوړوي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالعه مدله هم راوړي خو هر سمخ کې خبرونه د ملیحا امیرزاده
د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشر او نورو سیاستوالانو د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې له حکومت سره د مذاکراتو پس تحریک لبیک پاکستان خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې او د ترکی ولسمشر وایي د سعودي خبریال خشوبجي د وژنې امر د سعودي عرب اعلی حکام له طرفه راغلی تفصیل د پاکستان ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جمعیت علما اسلام سیم ډلې مشر مولانا سمیع الحق وجنه په سخت ټکو کې غندلې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق وجنه غندلې او د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل
مولانا سمیع الحق صاحب د دې قتل ټول پاکستان او افغانستان او عالم اسلام مذمت کوي د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې اوس هم یو سیاسي لیډر یو عالم دین یو عام وګړی محفوظ نه دی مونږ غوښتنه هم دا کړې ده چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی بلکې یو لوی سازش دی د دې نه د عوام خبر شي
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق بیگا جیو نیوز ته ویل چې په پنډه کې د پلار ساتونکو مولانا سمیع الحق په خپل کټ کې وژل شوی او موندلو د پاکستان ولسمشر له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم ته په چین کې د پیښې په اړه اطلاع ورکړل شو او عمران خان د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی د مولانا سمیع الحق جنازه به نن ماسپښین 2 بجې په دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې کیږي د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ بیگانه وخت د آسیې بیبي د پریښودو پر ضد په ټول هیواد کې احتجاجي ناستو ختمولو معاهده وشوه تحریک لبیک له درې ورځو راهیسې په ټول ملک کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیې بیبي د خوشي کېدو پر ضد مظاهرې وکړې د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په دغه معاهده د حکومت له طرفه د مذهبي امورو وزیر نورالحق قادري او د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت دستخط یې وکړې د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی بیگا د مائدے پس خبری ہونڈا کی ویل
پورے پاکستان کے اندر یہ بات ہماری
دی وای په موعده کې زمونږ دا خبره موجوده ده چې په همدې وخت له ټولو تاڼو نه زمونږ نیول شوی کارکونکو خوشی کړل شي او په ټول پاکستان کې چې څوک په درنه ناستي په ډیره پرم نه طریقه او دعا ویلو سره دی لاړ شي تحریک لبیک پاکستان پرون په یو بیان کې د موعده عکس خپور کړی دی چې پکې 15 نکات شامل دي په دې کې د آسیې په بي مقدمه کې د نظرسانې اپیل جمع کولو او په لړ کې د حکومت د اعتراض نه کولو شک شامل دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي هم منصب لی کیچانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبري کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې دوانو مشرانو د بهمي دلچسپو په سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو هم خبري کړې دي د دې ترڅنګ د همکارۍ په 1500 موعدو او تفاهم لیکونو باندې هم دستخط شوی دي په دې کې یو دستاویز د دوانو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ ستراتیژیکي خبرو اترو پاړه دي په پاکستان کې د غربت خاتمې په ګډون د زراعت او صنعت په شوبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت پاڼو مایدي شوي دي مخکې د چین ولسمشر شي جن پینګ د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړ چې ستراتیژیکي همکاري مضبوطولو ترڅنګ په نورو چارو کې به په ګډه کار کوي د چین ولسمشر د وزیر اعظم عمران خان له لوري د پاکستان د سفر بلنه هم قبول کړې ده په کوټه کې د تاجرانو اتحادیه په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه زورول کېدو خلاف نن شټر ډاون هړتال کړی دی په سیمه کې ټول بازارونه مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بندي مرکزی انجمنې تاجران کوټه نن مشال ریډیو ته ویل د یو میاشتې راهیسې د ښار انتظامیه لخوا د ناجایزو تجاوزاتو په نوم کمپین روان دی چې سمدستي باید دا سلسله بند کړل شي او د دوی د بېځایه تنګولو نه د لاس واخیستل شي ځکه چې دوی ته نقصان رسیږي حکومت وایي له دوی سره په بیا بیا مذاکرات کړي دي خبرونه لمشال ریډیو ناوړه د کابل د نادر پښتون واټ د مارکیټونو دکانداران وایي چې دغلته د یو شمیر مارکیټونو د سوځېدو له امله دوی ته سلګونه میلیونه ډالر مالی زیان وخت دی. دوی د جمعې په ورځ مشال ویډیو ته ویل چې د اور له امله چې د زیارت په ورځ ناوخته ولګېدو په سلګونه دکانونه پکې تباه شوي دي. یو دکاندار مشال ویډیو ته ویل
دغه دکان دې منګاو دغه دکان دې منګا سو څلوېښت متره سړک ده چې حکومت غور وکړي ولې دا نه مخکېږي. خو
ګوره په مشترکه دې دکاندارانو وایم سي یو ټیم دې جوړ سي، رئیس صاحب دې دولت، رئیس صاحب دې اجرایه، وزیر صاحب دې تجارت باید موږ سره همکاري وکړي.
دکانداران د پیښې د تحقیقاتو ورسره د مالی مرستې غوښتنه کوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت د اعلی حکام له طرفه راغلی، خو ویل چې باور کوي په دې معامله کې باچا سلمان نو شامل. د ترکی ولسمشر پرون په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي چې هیواد یې په استنبول کې د سعودي کونسلګری کې د دغه خبریال د وژنې د واقعاتو په اړه معلوماتو پر راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. د نوموړي په خبره دې نتیجه دا راووتله چې نړۍ ته معلومه شوه چې خاشقجي د یوې خاصې ډلې لخوا په بې رحمۍ سره ووژل شو. ریاض له دغو تورونو نه انکار کوي چې د خبریال په وژنه کې شاهي کورنۍ لاس لري او تورې په ایجنټانو لګوي. او امریکا وایي د ایران په تیلو او مالیاتي صنعتونو باندې په دریو ورځو کې د لګیدونکو نو بندیزونو په لړ کې به اته هیوادونه په وقتی توګه استثنا حاصل کړي، خو واشنگتن به په جدي توګه دغه ګامونه عملي کوي چې مقصد یې په تهران زیات فشار اچول دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته په ټلیفون د معلوماتو ورکولو په وخت د نور وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه چې کوم هیوادونه یا ادارې بل بندیزونو مبارا ګرځول کیږي، خو ویل چې دغه فهرست به د نومبر په 15 په ولسی کچه په ډاګه کړل شي. پومپیو د دې وضاحت هم ورنکړ چې آیا د هغه اشاراتو هیوادونو ته وکړه سیاسي اتحادي ډلو ته، خو البته ویل چې اروپایي اتحادیې ته به له بندیزونو نه استثنا نه ورکول کیږي. شال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال لسیرات زهیر اورو.
نن د خلی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو دیرش روپۍ دیرش پیسې غسل کیږي او په یو سل دو دیرش روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل نه څلوېښت روپۍ شل پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په پنځه دیرش روپۍ نوي پیسې او په شپږ دیرش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په پنځه دیرش روپۍ لس پیسې او په پنځه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سوه اته دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه شپږ دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغاني په یو روپۍ اویا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم نه بنو کې سلیریش او لس، ژوب کې یویش او دوا، او کوټه کې به زیات نه زیات اتلس او کم نه کم منفی درې ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري مليحا میرزاده او د موسم حال او د کرنټ صوبای مو د سراج زهیر ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق تیر ورځ په راولپنډی کې ووژل شو. د هغه یو موتمې دی خاص د هغه د وژنې په اړه وایي د مولانا سمیع الحق د وجنې یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو غندنه کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې وجنې پلټنې دي وشي. په دغو کې یو د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم دی.
دا کوم واقعیا جوشوا ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
کله چې هم د پاکستان نوی حکمرانان په واک کې راشي هغوی چین ته خامخا ورځي. حسن خان سیړونکی دا سبب ګڼي.
کله هم داسې نوی حکومت راشي، نوی وزیر اعظم راشي، نو هغه سعودي عرب، یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې ګورینګ سم ټایم ایران هم راشي.
د خبرونه پر واستاینې مې کې دوه ونې د خبرونه مزاحي خبرونه پام کوا او د نړۍ رنگونه خبرونه درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، د مشال ریډیو اپ په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ. هر ورځ هر وخت هر لمحه به زموږ سره وي. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو. تیر ورځ د راول پنڈے په بحریه ټاون کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق ووجل شو. په دې اړه باندې زمونږ همکار رابی اکرم خان دا تفصیل راکړي.
د مولانا سمیع الحق جنازه بنن په اکوړه کې وی. مشالریو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام سین ډلې ویان مولانا یوسف شاول چې مولانا سمیع الحق په کور کې یوازې وو او په موقع ووجل شو.
مزګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټیم کې ورنګار نه وتل کور ورغله لوي کور کې چلو باندې وهلو بچا کوان باندې په خنجرونه وهلې لوي شهید موقع باندې دفتر کې یوازې هغه ملګری بار سودا د بارو لاړلو په 20 منټ کې دا حادثه ټوله واقع وشوه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مولانا سمیع الحق د بشنې غندنه کړې او د پلټنو امر یې کړې. مولانا سمیع الحق په د افغان طالبانو ملاتړ کولو او ویل وی چې د افغان طالبانو پلار دی. نوموړی کال 1988 کې په اکوړه خټک کې زیږیدلې وو او د دارالعلوم حقانیه نه ابتدایي زده کړې ترلاسه کړې وې چې د څه بنیادي پلار مولانا عبدالحق ایښی وو. مولانا سمیع الحق فقه، تفسیر او د حدیث اعلی زده کړې کړې وې. خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان په سیاست کې یو رول لرلو.
نواز شریف حکومت او د پاکستانی طالبانو چې کله مذاکرات کېدل د امن لپاره، نو دوی بیا د طالبانو چې کوم کمیټي وه دوی د هغه مشري هم کوله. دلته یو قسم لا د پاکستاني طالبانو نمایندګۍ باندې دغه خبرې د حکومت سره تقریبا د درې میاشتې کړې وې، خبرې بیا ناکامه شولې. نو زه باندې به دا تنقید خو کېده چې دوی د دغه طالبانو ملګرتیا کوي او د یاد د سیاسي او مذهبي خیالات چې دي نو هغه ډېر دي صفدریزه دي.
مولانا سمیع الحق د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین او د متحده مجلس عمل برخه هم پاتې شوی. په سیاست کې 1988، 1989 او کال 1995 کې په انتخاباتو کې برخه هم اخیستی وه. خو د پوځي امیر جنرال سمیع الحق په دور کې د یاد ګوند سره اختلافات راغلي وو چې د سپس کې خپل ګوند جوړ کړی وو. کال 1995 او 1999 کې دوه ځلې د پاکستان د سینټ غړی هم منتخب شوی وو. په افغان طالبانو د اثر رسوخ له وجې په دې وروستو کې پاکستاني او افغان چارواکو ورسره ملاقاتونه کړي وو. خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي چې د مولانا سمیع الحق سیاست سره اختلاف لرلې دي، خو د ده د وژلو سره د افغانستان سولې پروسې ته نقصان رسېدلی.
یو میاشت وړاندې د افغانستان نه یو هیات راغلی او د دوی سره ملاقات شو. نو د هغې ملاقات نه وروسته افغان سفارتکار مو، افغان حکومت مو، او دغه شان دغه چې هیات کې کوم کسان وو، نو هغه ډېر زیات خوشحاله وو. د دوی تر منځ ډېر ښه مولانا سمیع الحق ور دې یقینداني کړې وه چې اوس حالات بدل دي، اوس دلته کې د امن لپاره د ده په نیت کې ډېر زیات بدلون راغلی. نو زه دا خیال کوم چې مولانا سمیع الحق یو په افغانستان کې د هغه یو ډېر غټ کردار و، بل طرف ته په پاکستان کې په مذهبي جماعتونو کې هم د هغه یو ډېر غټ کردار و. د هغه د سیاست سره اختلاف کېدی شو، خو د هغه کردار او د هغه حیثیت هغه دشانه پټ نه دی.
د راپورونو تر مخه چې مولانا سمیع الحق د پولیو پر ضد د حکومتي کمپاینونو مرسته کړې وه، او کله چې کال 2013 کې وسلوالو طالبانو د پولیو مخنیوي څاڅکي غیر اسلامي ګرځولي وو، نو هغه وخت مولانا سمیع الحق د پولیو څاڅکي ورکولو په حق کې فتوا ورکړې وه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مولانا سمیع الحق په وجنه باندې د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو خپل دریز په ډاګه کړي او د دغه وجنې غندنه کړي. د دې ترڅنګ دغو سیاسي مشرانو د پاکستان د حکومت غوښتنه کړي چې په دې لړکې دي جامع تحقیقات وشي او ځموارو ته سزا ورکړل شي. په دې اړه باندې تفصیل احمد الله را لګلې.
د ملک ته یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاري کړي مزمتي بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخت سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو، که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وی نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلی. د نوموړي وینا وه،
مولانا سمیع الحق صاحب د دې قتل قتل ټول پاکستان او افغانستان او عالم اسلام مذمت کوي. د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې وسم لا یو سیاسي لیډر یو عالمي دین یو عام وګړی محفوظ نه دی. مولانا سمیع الحق صاحب شاګردان سن چې پاکستان کې دي د نه زیات په افغانستان کې دي او د مرګ اثرات په دې دواړو ملکونو به غورځېږي. مولانا سمیع الحق صاحب افغانستان او پاکستان په سیاسي شخړو کې همیشه یو برخه اخیستې ده او کوشش یې درلود چې امن قایم شي. مونږ غوښتنه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو ایکسیډنټ نه دی بلکې یو لوی سازش دی د دې نه د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او وینا وا پاکستان د یو عالم او یو سیاسي غړي نه محروم شو. حکومت له پکار دی چې په پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي.
مذهبي سم لیډران چې په هغه کې سمو لکسب یو ډېر لوی مقام او دا خلا چې دا ته په ډېره مشکله پوره کیږي. هغه ډېر متدل سړی او په هر یو لحاظ سره خو هغه دا سیاسي تور باندې په سنټ کې چې کوم کردار ادا کړو یا بیا په چې کوم کردار ادا کړو دا ټول مذهبي په یو فرنٹ باندې باندې کړو. دا کوم واقعیت او شو ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل د مولانا سمیع الحق وجنه یو لوی پیښه ده او ټولو له پکار دی چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي.
حکومت سره تعلق ساتي او حکومت نه بهر دی او داسې مسلو ډېر ادراک سوچ فکر سره هینډل کولو ضرورت دی. جذباتو سره کوم چې اصلي مجرمان دي هغوی ته حکومت ته رسېدل پکار.
صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار او د یو شمیر نورو سیاسي او حکومتي ګوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې مهم موضوع تر اګرځوم. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د آسیې بی بی د خوشي کېدو د فیصلې پر ضد روان د تحریک لبیک پاکستان احتجاجونه او درنی د حکومت او د یادې ډلې ترمنځ د جبهې لبسنامې وروستو پای ته رسیدلې دي. په دغې لبسنامه کې څه دي او څه شرایط دي په دې اړه باندې تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
لدر ورځو د درنو او احتجاجونو وروسته وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پښپ نا وخته 15 نقطي لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې داسې مسی په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نه وي. داسې مسی نوم به په فوري توګه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د آسیا مسیح پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخې ته اغلنو پدی اڑب پسندستی توګه قانوني کاروائی کیږي. داسیا مسیح د بری کې دوه خلاف چې پدی رشم اکتوبر یا لدی رستو کې گرفتارې شوې دي اغه کسان به خوشکولې شي او که پدی پیخو کې د چا بے جواز زړه زار شوې وي لاوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامې رستو تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ریسی خبری غونډه کې د دې پخلې وکړو او ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موري زیاته کړه
پوره پاکستان کې اندر یہ بات ہماری معاہدہ کے اندر موجود ہے.
دوی زمو په دې لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت په کومو تاڼو کې زمو کارکونان بندي اغه دي خوشی کړی شي او په ټول پاکستان کې چې چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دي په پرمنه طریقه لاړ شي او دا دوی وغواړي چې پاکستان د الله تعالی د ټولې نړۍ امام جوړ کړي.
الله تعالی پاکستان کو پوری دنیا کا امام بنائے.
پدین اوز نامہ باندھی دو حکومتی غڑی اچ پکی یو د مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری اور دا پنجاب دا قانون صوبائی وزیر راجہ بشارت اور داشند تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری اور محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دی. د خالی پشپا دی یو شخصی ٹیلی ویژن ہم نیوز سره خبرو کې د مذهبي چارو فاقی وزیر نور الحق قادری وویل چې دوی له درې ورځو د خواري وروسته دا روغه کړی او دوی غواړي چې په دې ملک کې د حکومت عملداری وي او امن وي ځکه چې دا ملک د نور اړې ګړې جوګن نه دی. بل پلو د سبزی منډیو د مشرانو ټرانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې له دې درنو او احتجاجونو ورته پاربونو روپو زیان رسېدلې دی او د دوی له یو ځای او بل ځای ته وړونکي سبزی او میوې په لارو کې د سرتیا پوجا خرابې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپا شپږ سو یویش کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 پنځل هزار اووه سوه شپېته 13,500 اول هزار اته سوه اتیا کیلو هرتز.
ڈان روس پانی پہ یو مخالہ کی پا پاکستان کی دا سپریم کورٹ لفاظ دا یو مسیحی خزی دا مرک سزا ختم اولو دا فیصلے نفس پا حیوات کی دا را پاری دلو مذہبی ڈلو مظاہرو تکتا نکڑی دا آسیه بی بی چی دا مذہب دا سپکاوی پا طور دا دو در لسم کال راہی سی دا مرک لسزا سر مخامخوا دا اکتوبر پا یو دیرشم عدالت خوش اکڑا دا دغی لکنی یا نور مهم ٹکی ملیحہ مرزادہ وڑان دکھے.
ڈان رسپانه لیکي په پاکستان کې که د مذهبي سختاريزي تاریخ ته وکتل شي نو یو خطاب قوم نشي بدلولی. رسپانه د سپریم کورټ لخوا د مسیحي ښځې آسیه بیبي د خوشي کولو فیصلې پس په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرو په تناظر کې ولس ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا په اړه لیکي چې په کار د پر هغه څه سم عمل هم شوی وي څه چې نوموړي په خطاب کې ویلیو. خو رسپانه لیکي د هغې پر ځای د ریاست رد عمل ناسم او ګډوډ دی او د هیواد د بنیادي اقدارو ردونه څرګندوي. رسپانه لیکي د پاکستان د قیام په وخت د یو زغم لرونکي پرمختللي او جدید هیواد د جوړېدو تمه کېده خو هغه څه چې په ریاستي ادارو کې باید موجود وي د هغې پر ځای یو متضاد عمل لیدل کېږي. رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خطاب کې د مظاهرچیانو د تورونو او دړکو ذکر هم وکړ چې د سپریم کورټ د ججانو او د پوز د مشر ضد وي. رسپانه دا دړکې او تورونه د پاکستان د ریاست خلاف جرمونه بولي خو وایي چې بیا هم د دغو ډلو سره د مذاکراتو خبره کیږي. رسپانه لیکي بل طرف ته د هیواد میډیا تر برید او فشار لاندې ده یوازې په دې وجه چې د خبر ورکولو فرض په سمه توګه پوره کوي. ډان رسپانه لیکي ایډیټرانو ته دړکې ورکول کیږي د اخبارانو تقسیم ګډوډیږي چینلونه تړل کیږي او یا د خبریالانو خلاف د غدارې د تورونو په لړ کې عدالتي کاروایی کیږي. رسپانډلی کی پکار ده د ریاستي ادارو لخوا د مذهبي سختریزو خوشالول په قانوني لاره چیلنج کړل شي او د دې سمته پوسو شي. ډان رسپانډلی کی په نړۍ کې میډیا پرستو کلونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي خو په پاکستان کې دا لړۍ نوې نه ده بلکې دا د اوږدې مودې راهیسې د جمهوري اقدارو د نسخملو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د چین ولسمشر شی جین پینګ سره په بیجنګ کې په ملاقات کې په دواړو اړیکو په ګډون سره په سیمه ییزو چارو هم خبرې کړې دي. دواړه مشرانو د اقتصادي راهداري پروژې په سیاسي او اقتصادي ستونزو قابو موندلو لپاره په شریک کار کولو هم سلا شوي. په دې اړه نور تفصیل ګل ایاز وړاندې کوي.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په ملاقات کې اقتصادي همکاري په زیاتولو ټینګار کړی. دا د وزیر اعظم عمران خان چین ته لومړی سفر دی چې تر دې مخکې سعودي عرب ته په دویم وار سفر کړی وو. وزیر اعظم په داسې حال کې د چین او د دې وروسته د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه احسن خان وایي چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډېر زیات مهم دی.
افغانستان فرنٹ باندې حالاتو کې یا په مډل ایسټ کې کم نقشه بدلېږي
نو په دې حالاتو کې هم چین چې کوم دی او پاکستان دی یو بل سره ډېر زیات په دې حواله سره نږدې دي. او زه دا ګڼم چې یاره دې وخت کې عمران خان ته یا د غویشن یا د پاکستان تحریک انصاف پارٹی حکومت نو یوزولی چې کله هم داسې نوې حکومت راشي، نوې وزیر اعظم راشي، نو هغه سعودي عرب، یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې انکلوډینګ سم ټایم ایران هم راشي. چیرې لکه اوسه پورې خدا غته سو قتل ګاډا پانه یا د پرزیدنت سره ملاویدل یا الټی کې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاویږي، دې مطلب دا دی چې چاینیز هم اهمیت ورکړي د پاکستان قیادت ته.
لدې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره هم کړې وه او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلول چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکج ورکړې وو چې لکه بل به یې د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له آی ایم ایف ورته د لږې قرضې اخیستو ضرورت پاتې شي. په پیښور کې د اقتصادي چارو خبریال ریاض داوزه وایي چې د وزیر اعظم له دورې ډېرې تمې کېږي چې چین به مالی مرستې ورکړي.
پاکستان ته دې وخت کې ډېر شدید ضرورت دی د 2.5 تر 15 ارب ډالرو پورې چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کوم د ادایګي دغه او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې دی دا یو ډېر لوی مسائل دي. دتا اسې خود د مسائل په برآمدات او کم ډېر زیات برآمدات د ډېر زیات کم شوی دي، نو دا هغه مسائل دي چې کدل د 2.5 تر 15 ارب ډالر را نشي په هغه په لږ وخت کې، نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانې دي نشي.
خبريال ریاض داوځي په خبره د چین مالی مرستو سره تر سه د پوري د پاکستان اقتصادي ستونزې کمی دي شي. خو په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا وخت کم دی نو په ملکي اړه غړېشتا او سیاسي جماعتونه چې کم دي نو هغه په یو پیج باندې د حکومت سره دي، خو تر څو چې د سی پیک معاملات نو په دې باندې ټول سیاسي جماعتونه چې دي هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصوبه ګڼي چې د سره پاکستان سره کوي. نو سی پیک په حواله سره سیاسي جماعتونه چې کم دي هغه ډېر زیات دا چې دی ته سپورټ ورکوي. په دې اړه باندې هم د سی پیک په حواله سره هم ډېره مهمه ګڼل کېږي چې دواړه ملکونه چې کوم دی په هغې باندې به خپل خپل تحفظات چې دی هغه واضح کړي او یو داسې لار به راوباسي چې هغه دواړو ته منظوروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د چین سفر پر مهال د مفاهمت او مرستې یادښتونه او تړونونه هم لاسلیک کوي. بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د آی ایم ایف یوه ډله پاکستان ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د خبريالانو د بیان د آزادۍ ټولنا یا فریډم نتورک په تازه راپور کې ویلي چې په هیواد کې د وجل شوو شپږویشتو خبريالانو مقدمو کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده. یادې ټولنې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې شپږویشت خبريالان ووژل شول. په دې اړه نور تفصیل ګلیاز وړاندې کوي.
دا خبریالانو ټولنې فریډم نتورک په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد جرمونو کې د استثنا 2013 کال رپورټ کې ویلي دي چې له 2013 تر 2013 کال پورې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي او په دې کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې په دې ټوله موده کې د سزا ورکولو شرح 3.5% ده. په دې کې تر ټولو زیات 8 خبریالان په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د خبریالانو زیاتره وژنو کې د مجرمانو شناخت نه دی شوی او نه هم اغېزمن شوی کورنیو ته انصاف ملا شوې دي. د فریډم نتورک په خبره د خبريالانو 80% مقدمو کې د پولیسو پلټنې هم نامکمل دي. د خبر پختونخوا پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند وای چې عدالتونه د هغو مقدمو اوریدنه څخه ډډه کوي چې په رسنیو کې زیاته توجه ورکول کیږي او په ځانګړې توګه د خبريالانو د وجنو په مقدمو کې ډیر له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
زه دې بل لار نه دی بیا دا کار کوي هغه جج چې هغه وایي جنمنت کیږي پکې یو ان نسیسري غونځي یو جج وایي راشه ریسپانسیبلټی راشه بل ته بشپ شي لبل نه مو بل ته راشه شپ شي نو هغه څه خبره دار دی هغه څه خو زمونږ د وکیلانو کمزورتیا ده ډیلین کټس کوي او چې کیسې دغه وی دې ما خبره پکې بیا بل دای شي د پروسیکیوشن چې کوم نه کوم ایویډنس دی نو هغه بیا هغه طریقې سره نه ګیدر کیږي. آیا زمونږ پروسیکیوشن ډیر زیات کمزور دی؟ زه خو چې بیا دا لګیدل پاتې شو مدلته نو ماته دې پټه وا.
د پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په دې مقدمو کې گواهان هم عدالت ته نه وړاندې کیږي او په دې لړ کې ډیر مشکلات سره مخامخ وي. اقبال مومند په پلټنو کې نمګړتیا هم په ګوته کړي او زیاته کړه
سینسی طریقہ اگر فیسلٹیز سره بالکل نشته ری چې کوم په کار دی چې کوم لګ دی نور ملکونو کې فیسلٹیز اویلیبل دي. دلته ایون دا چې دوی سره گاڑی نه وي دي په موټر سایکل باندې روانې مخیله مخیله چې ورشي اکثر هغه بلډ سټینډر ته په کار دی وي هغه نه په موقع باندې هغه دې کې داسې شواهد دي چې اگر ټولور غواړي چې دا مقدمه د پراسیکیوشن هغه دې ورځې نه هغه بالکل واشي وي وینو نو هغه د هغې وجې نه دا کیسیس چې کوم دی نو ډېر زیات کمزوري پاتې شي.
د خبریالانو ټولنه فریډم نت ورک وای چې له 1800 کال راهیسې په پاکستان کې 160 نه زیات خبریالان وژل شوي دي او تر 2000 نه زیات بریدونه پرې شوي دي.
تاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې وشو او اوس د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوه پرون د جمعیت علما اسلام سیند د مشر مولانا سمیع الحق وجنه په سخت ټکو کې غندلې. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق وجنه غندلې او د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. مولانا سمیع الحق باندې په خپل کور کې پرون نامعلومه کسانو حمله وکړه چې ساتونکو په بستر کې وژل شوي وموندلو. وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو حکم ورکړې. د مولانا سمیع الحق جنازه په نن ماسپښین 3 بجې په دارالعلوم اکوڑا خٹکی کی. دا پاکستان وفاقی حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان په منځ بیگانه وخت د پټول هیواد کې د احتجاجي ناستو د ختمولو مایده شوې. تحریک لبیک له 3 ورځو راهیسې پټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیه بیبي د خوشي کېدو پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل چینایي هم منصب لري کې چیانګ سره نن په بیجنګ کې د ملاقات پر مهال په دواړو اړخیزو تعلقاتو خبرې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې دواړو مشرانو د باهمي دلچسپو په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو خبرې کړي دي. د دې ترڅنګ همکارۍ په 15 مایدو او تفاهم لیکونو باندې هم دستخط شوي دي. پرون د چین ولسمشر د عمران خان د لورې د پاکستان د سفر بلنه هم قبول کړه. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه ضرورت کېدو خلاف نن شټر ډاون هړتال کړي. مکه ټول بازارونه مارکیټونه او کاروباري مرکزونه بندي. د کابل د نادر پښتون ور د مارکیټونو دکاندارانو وایي چې دغه ځای یو شمېر مارکیټونه د سوځېدو له امله د 300 ملیون ډالر مالي زیان وښته دي. د جمعې پر ورځ مشال ویډیو ټول د اور وژنې عملی په وخت دغه پیښې ته د نه رسېدو له امله ډېر تاوان شو. په چارواکي وایي حکومت د اور مړ کولو پوره هڅې کړې دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خشوجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت د اعلی حکام له طرفه راغلی او کوي ویل باور کوي چې په دې معامله کې شاه سلمان نه شامل.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او زمونږ همکاري ملي حامد زاده ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس زمونږ همکار مالونا لاسر تاسو له هر اونۍ ستاسو په شونډو د مسکوا خرولو د خندا خرولو د پاره مزاحیه خبرونه پام کوه برابرۍ نو راځي چې واورو پام کوه. او د دې نه پس به تاسو د ګولیاز جوړه شوې خبرونه د نړۍ رنگونه هم واورئ. نو راځي چې اول واورو پام کوه.
السلام علیکم ګرانو د ورځې وی دو او د شپې تر څلورو بجو ویخو خپل هم لکار او بار او تلو او درې څلور نور هم لکار او روزګار ایستلو ملګرو دا ډیر ورسې د فیسبوک دا شکانه فیملی یو بل در پدر خاوري په سر ملګری ګورګین جان عرف عاشقانه مستانه دیوانه جرمانه نظرانه های 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 دا د یو ډیر درد دا افسانه چې دا وزنانه کمردانه وای دا چې سمارټه ملک انار دانه او په اخر کې چې می ولید بیا یې لکه هندوانه بس جانان دا فیسبوک عشق خوله کلاټری چاته ګلپان راوږي او چاته زرچانګ چاته سلمان راوږي او چاته ګلزمان وای خیال اپنا اپنا او نصیب اپنا اپنا ذکر او ګورګین دا دعا کوي چې که عشق وی که محبت که دکانداری وی که سیاست که اپوزیشن وی که حکومت که ګوریزی وی او که تجارت بس دا دعا کوم چې پخه او ایک نمبر ځای پیښ شي د یخنۍ نه د بچکی دود پاره په کباړي بازار کې په یو ښه ارزان کمبله او ښه پنډه ګنجې پیښ شي د بیروزګارۍ په زمانه کې د کسټم په نوکرۍ پیښ شي د الیکشن نه پسته که لوټه شوي یاست او که نه په یو ښه د روپو په ډکه د وزارت په کرسۍ پیښ شي که د چا واده نه وي شوی نو دعا مې دا ده چې په یو ښه نیکه خوش اخلاقه خوشمزاجه او پټه خوله او پڅه ژبه ناوکۍ پیښ شي د خسر او خواښي پاکله به دا درته ووایم چې د لور په حق کې یې په یو څو کروړه مځکه او یوې ښې غټې کوټۍ پیښ شي که مو په کم دفتر کې کار بند وي نو دعا دغه کومه چې د یوه ایماندار آفیسر په کرسۍ پیښ شي او که مو د کرایي کور په کار وي نو الله دې وکړي چې په یوه صافه او سوتره او په غټه ګلۍ پیښ شي او که مو په قسمت کې غورځېدل لیکلي وي نو بیا په یو تش ګټر او وړوکې نالۍ پیښ شي او که چېرته ګاډۍ رانیسئ نو بیا دا دعا کومه چې په یو دوه نمبره کابلۍ نه اوریجنل کاغذاتو والا ګاډۍ پیښ شي او که چېرته رکشې ته خیږئ نو بیا دا دعا کومه چې د بې سلنسره رکشې په ځای په یو ښه بګۍ پیښ شي غرض دا چې په نوکرۍ نه په باچاهۍ پیښ شي په چمچګیرۍ نه په آفیسرۍ پیښ شي او په غلامۍ نه په شهنشاهۍ پیښ شي نو ګرانو حیرانو پریشانو او ستومانه ملګرو دا وخت په سټوډیو ټینشن کې ګډبړېشن کې موجوده دی د رنګارنګ حالاتو نه تنګ تکشین لکه بادرنګ تقریبا تقریبا لکه ملنګ بی بستر او بی پلنګ نه د ننګ او نه د جنګ ښاغلی دبنګ بنګ د توتکۍ سره تشریف لري راشئ چې د دوو برغزو ته غوږ او سپږمی شو
لکه بنګ بنګ سیب ستړی مشي څنګه حال دی
څنګه حال دی مڼې هغه زوړ حال دی سوړ دال دی وای بیٹھو د دیوال سره ډوډۍ وخورله دال سره نو د کلی دیوال دی او زمونږ د مال
اسکیوز می دا ستاسو نوم بنګ بنګ ولی دی
بنګ ته به بنګ نه وای نو څه د بنګ به ورته وای او که به لونګ ورته وای یو شاعر سخه فرمایلی دی وای و د بنګو بوټیا خمار دی کړم وای دا دنیا گینا وزگار دکھڑم دن دڑنگ دن گریز دا
توبہ توبہ زما خیال دے چی دے اللہ خور اختیار بنگا
های 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 تو تکو چی کل بمباری شی ختم نو کری شی دل تا حل تا مسافری شی سرگردانی شی نو سب کوی
یو یو کار وکا روزگار وکا نو کری وکا اگا دے حکومت اعلان کرے دے چی یو کروڑ نو کریانی باور کوی
یو کروڑ نو کریانی ویل خر گفت آس باور کرد
ایتا خان دی پس باندی پینزوس لکا کورونا هم جوڑاوی
والا تو صحیح ہوئے تو تکو دو خوب لالا با دیر جر جوڑ شی خو پاکی کت کی چی زده دی چندی دی منو تا گورم بیا دا دالرو جمپونو تا گورم بیا دا آی ام ایف و پورونو تا گورم دا دا سعودی دا شرطوری آلونو تا گورم بیا دا ترامف دمکیو دردونو تا گورم نو دیر مشکل را تخکاری تو تکو دیر مشکل
مغزیماتی ما او گورگین مرچکه هم دا خواستونو ورکلی دی چی یو یو کور برا کوی او تا دغا خبری کوی مایوسی نا دا پاکار آلا مالک دے کنا
آشا بشی دغا اوس دی خبر اوکڑا آلا مالک دے یو زدی خپل کورون خپل رنگوی خپل دنگو دنگو کلاگانو تا خپل بمونک دی او بیا کور هم خوالی پینزوس لکه کورونه چې جوړ هم شي تاسو ته به در رسیږي څو کورونه خو به هغوی اخلي چې ملک یې د ډبرو سره وخوړلو
ملک یې وخوړلو څه مطلب د چا خبره کوي؟
یاره رښتیا خبره دا ده چې خبره خو سپینه کولی نشم، نو په یو قصه کې به دې سر در خلاص کړم.
څنګه کیسه؟
وای په یو جهاز کې یو امریکن، یو جاپانی او یو پښتون ناست و سفر یې کولو. نو د امریکن د دې دپاره چې په دا پښتون او جاپانی روب واچوي، متاثر یې کړي، په لاس کې یو موبایل فون و، دا یې د جهاز نه بهر وغورځولو. پښتون او جاپانی تپوس ترېنه وکړلو چې هلکه دا ولي دور ټول مڼه دا زمونږ په ملک کې ډېر دي. د جاپانی په لاس کې لیپټاپ و، هغه یې اړتا وکړو د جهاز نه بهر. امریکن او پښتون وجه ترېنه وپوښتله چې هلکه ولي، هغه ویل دا بیا زمونږ په ملک کې ډېر د پښتون سره د نسوارو د ډبې نه علاوه بل څه خوونه په هغه زړه کېدو نه. بس په دې مخ کرسۍ کې یو سړی ناست و، دا یې پورته کړلو او د جهاز نه یې لاندې اړتا وکړلو. ټولو جهاز والا په حیرانګۍ تپوس ترېنه وکړلو چې هلکه دا ولي داسې کوې. د لاس ټک وهلو، وایي دا بیا زمونږ په ملک کې ډېر.
بس زما خدا دعا دا چې الله دې د چا د سر دخمن لا هم وجیل تنه بیای.
ما کوه بدوا ته تکو، زه خو يم چې الله دې زمونږ د پند پند مشران یو ځلی جیل او بیا ریل ته ضرور راولی. آو
یو یو ولی ولی ای مړه بدواوی ما کوه، ولی خامخا خلق په مصیبت کې اچوي.
بدوا خو ملا کړې نه ده تو تکو، الله دې یو ځلی د بنو د مهاجرینو کیمپ ته راولی، یو ځلی دې د جنوبی او بیا د شمالی وزیرو ته ورولی چې هلته ګډ شي، او بیا دې نو سرکاري هسپتال ته ورولی.
توبه توبه توبه، دا خو لیونی شو. ولی ولی ولی
چې ورته معلومه شي چې په هسپتال کې پټۍ نشته، په جیل کې ډوډۍ نشته، په ریل کې بتۍ نشته.
یو یو، نو ستاسه خیال دی چې دی په دې نه دی خبر؟
څنګه به خبرېږي تو تکو چې څوک په جهاز کې کور ته ځي راځي، چې پوزه یې رایله شي د علاج د پاره لندن ته ځي. بلکې اوس خو د ټولو د سخر کورونه هلته دي. مونږ ته وایي سرمایه راوړي، چنده راوړي، خپل فلیټونه مالته الي، کاروبارونه یې مالته دي. زمونږ د غریبانو شناختي کارډونه را بلاک کړي دي او خپل ګرین کارډونه الي.
یو یو، ته څومره جذباتی شوې. دا ملک ناپرسان دی، څه لندن خو نه دی. ماما نصرو فرمایلی دی چې که دلته اوسېږې نو خپل ځان غویې تصور کې. که مو څوک په لته ووالو نو هم خوامه بدوې، او که چا په لته ووالې نو هم نه ورمایې.
دغه حال دی. بیا وایي چې بنګ ولې بنګ وهلي دي او بډنګ ولې بارتنګ سکلي دي. او د بنګو بوټیا خو مار دې کړم، و غم د دنیا گینا وزگار دیکھم. دنگ دا دنگ دنگ برید تن 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 گرید.
نو ګرانو، د بنګ او د بنګ په مابین کې سینډویچ شوي اوریدونکو، نن د سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن نه وړاندې کېږي یو څو سوداګریز اعلانونه. که ستاسو کاروبار هم نن سبا داسې ډاون دی لکه زمونږ، نو غوږونه په دواړو لاسونو او پوزه په یوه لاس ونیسئ ودې اعلانونو ته. دنن سوداگریز اعلانونه.
د ملک ناپرسان د حکومت لخوانه اعلان شوه ده چې ګیس یو سلو څلوېخت فیصد ګران کړل شو. که تاسو غواړئ خوسی ده او که نه وي، نو په روس او کابل کې یخنۍ زیاته شوې ده، مونږ یې هغوی ته ورکوو. ژر غږ وکړئ که نه لاړو.
The پر اتلون کې ورځو کې په اوبو باندې هم ډیر زیات ټیکسونه لګیدون کې دي، ځکه نو له اوس نه لا په خپل کورونو کې شملې جمع کوي او د ارزان شملو د لاس ته راوړلو لپاره تشریف راوړي. د شلومبو خان اصلي تروي او یخې د غړې کې شملې ګلاس په 100 روپۍ.
دا حکومت د ایران سره سم چې پسا او هوا دواړو باندې به هم ټیکسونه لګیږي، خلک ډیر سخت پریشان شوي دي. اکثره خلک ساتر سپګمو اخلي او هوا به هم تر سپګمو باسي. د دې دواړو سیزونو د ارزان لاسه در اړولو دپاره د هوایی خان هوایی دکان ته راشي، که سا اخلي او که هوا ذخیره کوي د دواړو سیزونو مشینان په سیل کې ترلاسه کولی شي. خو پام کوي، هو پام کوي چې حکومت خبر نه کړي، کني په مونږ به هم ټیکس ولګوي. هو پام کوي، سوداګریز اعلانونه ختم، پیسې هضم. هو پام کوي.
دا مشال ریڈیو دا دا مشال ریڈیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې چین د نړۍ تر ټولو اوږد پل له مکملېدو وروسته د اکتوبر په 23مه پرانستې دي. دا پل چې د چین په جنوب ختیځ کې په سمندرګي جوړ دی، هانګ کانګ او مکاو له ژوهای سره نښلوي. د دې پل په جوړولو 9 کاله پورې وخت لګېدلی دی. په دې پل تګ راتګ هم شروع شوی دی. د دې پل دا پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړولو چارې په 2009 کال کې پیل شوی وي. دا پل تر انګلیش چینل چې د برتانیا او فرانسې ترمنځ د سمندر لاندې جوړ شوی دی او د برتانی ډوور او د فرانسې له کال سره نښلوي 14 میله اوږد دی. چینایي چارواکي وایي چې د نړۍ تر ټولو اوږد پل جوړولو باندې 40 ارب ډالر لګښت راغلی او پخوا په پام کې وه چې دا پل به په 2018 کال کې پرانستل شي. د دې پل د جوړولو په ترڅ کې لږ تر لږه 13 کارګر هم مړه شوي دي. دا پل د زلزلې او طوفان په وړاندې مقاومت هم لري، ځکه چې په دې پل باندې نږدې 400,000 ټنه فولاد هم کارول شوی دي. دا پل 10 کیلومتره پر اوبو د پاسه جوړ دی، خو 2 کیلومتره یې د فرانسې او برتانیې ترمنځ د برټش چینل په شان تر اوبو لاندې جوړ شوی دی. دا پل د هانګ کانګ د خلکو 4 ساعته سفر نیم ساعت را لنډوي. پر دې پل تلو لپاره خلکو لوا پکار وي چې مخکې نه اجازه واخلي او له موټرو څخه یو ټاکل شوی اندازې پیسې هم اخیستل کیږي. د سمندري چارو لرغون پوهانو یو بیړۍ موندلې چې تر اوسه پورې په موندل شو روغو بیړو کې د نړۍ تر ټولو پخوانی بیړۍ ګڼل کیږي. د ټایم مجلې د راپور لمخې دا بیړۍ چې د یونان سمندر غاړو ته نږدې د سمندر د اوبو له سطحې 2 کیلومتره لاندې موندل شوي 47 کاله پخوانی ده. دوی وایي چې د سمندر په تل کې 2 کیلومتره لاندې د اکسیجن نشتوالي سبب شوی چې بیړۍ په 1400 کلونو کې رسته یا خرابه شوې نه ده. ساینسپوهانو د موندل شوې بیړۍ په سیمه کې چې پخوا پکې تیل موندل شوی و 3 کاله کار وکړ. دوی وایي چې د نورو بیړو شاوخوا 60 ټوټې یې هم موندلې دي چې د هغو په منځ کې د 18مې پیړۍ د روم یوه تجارتي بیړۍ هم شامله ده. د ټکنالوژي او برقي موټرو مشهور کمپنی ټسلا د امریکا په لاس انجلس کې د ټرافیک جام مسلې حل راوستې دي. د سپیس ایکس او د ټسلا مشر ایلن مسک ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په لاس انجلس ښار کې به د ټرافیک د مسلې حل لپاره د سورنګ جوړولو کار ډیر زر مکمل شي. د دې مقصد لپاره بورینګ کمپنی په سورنګ کار هم شروع کړی دی او لومړی سورنګ پرانسته به هم ډیر زر وشي. دا سورنګ 2 میله اوږد دی او په دې کې به ګاډي په 1 ګنټه کې 155 میله سفر کولو صلاحیت لري. ایلن مسک وایي چې دا سورنګ به د دسمبر په 10مه ټرافیک لپاره پرانستل شي. د دې ترڅنګ خلکو لپاره په دې سورنګ کې تیرېدو مفت سهولت هم ورکول کیږي. دا سورنګ د مسک له کوره تر دفتر پورې دی. دا خو ټولو ته څرګنده ده چې د کتاب لوست ډېری ګټې لري، خو په یو تازه څېړنه کې ښکاره شوی چې د مطالعې عادت د انسان عمر زیاتوي. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو تر 200 کلونو پورې پر دې موضوع څېړنې کړي. په څېړنه کې څرګنده شوی چې مطالعه د انسان استړیا او تشویشونه کموي او په نتیجه کې د انسان عمر اوږدوي. په دې څېړنه کې معلومه شوی چې د کتابونو لوستل اندېښنې په 100 کې 80% هم کمولی شي. پر دې سربېره د کتاب لوستلو عادت د انسان اعصابو ته آرام او ځانګړی سکون هم ورکوي. دا څېړنې
پایلې ښایي چې مطالعه د انسان د زړه، فالج او د وینې د رګونو یا شریانونو د بېلابېلو ناروغیو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي. د دې څېړنې پر اساس مطالعه د انسان په ذهن کې د تفکر وړتیا هم زیاتوي. د یل پوهنتون څېړونکي وایي کوم کسان چې د ورځې نیمه ګنټه او یا په اونۍ کې 120 ګنټې مطالعه کوي، د نورو خلکو په پرتله په هغوی کې تر مودې مخکې مړینې په 30% کمې وي. تر دې پخوا په ګڼو څېړنو کې ثابته شوې چې مطالعه د الزمیر یا د هیرې د ناروغۍ تر ټولو ښه دوا هم ده. په امریکا کې یو 6 کلن ماشوم رانک د یوټیوب د لارې هر کال 1.6 کروڑ روپۍ ګټي. د انډیپندنت ورځپاڼې کې خپور شوي رپورټ کې د فوربیز مجلې په حواله راغلي چې رانک خپلې کورنۍ سره په ګډه رانک ټوایز ریویو نومي یوټیوب چینل جوړ کړی و او تر ټولو زیاتې پیسې ګټونکو په فهرست کې شامل شوې دي. تیر کال د ساینس او ټکنالوژي مجلې ورجر په یوټیوب د رانک چینل جاج اخیستی دی او ویلي دي چې له 2015 کال راهیسې هر ورځ رانک یوه ویډیو خپروي. د مجلې په خبره رانک په څلور کلنۍ کې په کلونو تبصری شروع کړې وي. د رانک یوټیوب چینل سبسکرایبرز شمیره 1 کروڑ نه زیاته ده. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم هالووین په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اسٹار از بورن په دویم نمبر دی چې د 210 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم وینم دی چې د 470 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بدای هو په لومړي نمبر دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم نمستې انگلینڈ دی چې د 8 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په دریم نمبر فلم ہیلیکاپٹر دے چې د 5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور والت ډیزنی کمپنی نوی فلم الادین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په یو رومانوي او خیالور سفر را سرخی. ډیزنی کمپنی په 1992 کال کې الادین انیمیټډ فلم جوړ کړی و. الادین په عربي نړۍ کې یو مشهور قصه ده. په نوی فلم کې مینا مسعود مرکزی کردار کړی دی. د دې ترڅنګ د هالیوډ سینما مشهور اداکار ویل سمیت، نومی سکاټ، مروان کیزاری او نور کار کړی دی. فلم الادین به د راتلونکي 2019 کال د مئی په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د هالیوډ سینما مشهور اداکار کریسټین بیل نوی فلم وایس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیت جوړ دی. په فلم کې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی ژوند او کار ښودل شوی دی. ډیک چینی د امریکا په تاریخ کې د ګردو زورور مرستیال ولسمشر ګڼل کیږي. فلم وایس به د دسمبر په 25 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I'm the CEO of a large company, and I have been Secretary of Defense, and I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
Yeah, right. I like that. I got a plan. I know the
direction. د هندي او تامل سینما مشهور اداکارانو رجنیکانت او اکشے کمار نوی فلم 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د هند رسنیو راپورونو تر مخه دا به د هندي سینما تر ټولو زیات ګران فلم وي. په دې فلم کې سی جی آئی ټیکنالوژي کارول شوی چې د هالیوډ سینما د سپر هیروز یا ساينس فکشن فلمونو لپاره کاروي. په فلم کې رجنیکانت ډبل رول یعنی دوه کردارونه دي. په فلم کې رجنی هیرو او اکشے کمار د ویلن کردار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم روبوټ په 2010 کال کې وړاندې شوی و. فلم 2.0 به د نومبر په 9 نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
This is beyond science. इसके लिए हमें कोई सुपर पावर चाहिए.
तो क्या करें?
चिट्ठी, द रोबोट,
هندی سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم بازار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سیف علی خان کاروباری کس وی او د پیسو او قدرت ترلاسه کولو لپاره غیر قانوني کارونه هم کوي. په دې فلم کې د هند سٹاک په مارکیټ کې درغلي هم خود شوی دی.
زندگی ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر سپرنٹ نہیں.
ورلڈ بیسٹ میراتھن رنر کا نام بتا. اور 100 میٹر چیمپئن
یوسین بولٹ.
کریکٹ. میراتھن میں دوڑنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا دیپو.
میں ہوں رضوان احمد، الہ آباد یونیورسٹی کا لونڈا. شکن کوٹھاری کے ساتھ کام کرنا، بڑا آدمی بننا میرا سپنا ہے.
اس کمرے میں یہ کافی بیچ کے دکھا.
بیچتی سر خود کو.
کرو ہاتھوں کو اوپر، کس آبی
میرا خدا.
ہار اور جیت میں ایک ہی فرق ہوتا ہے، بھوک.
مجھے صرف پروفٹ میں انٹرسٹ ہے.
نوٹ کا مالک بننے کے لیے اسے کمانا پڑتا ہے. پیسہ اس کا جو دھندا جانتا ہوں، اور میں ہوں دھندو نو گندو چوکرو. من وچن تانی کا تھی مچامی دکھڑم. یاد رہے میرے دو ہی رول ہیں. رول نمبر ون، میرا پیسہ کبھی کھونا نہیں. اور رول نمبر ٹو، رول نمبر ون کبھی بھولنا نہیں. تو ایموشن پر چلتا ہے، میں میتھس پر. مزہ اسے.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم که دیگی گوشتر لکه گانه سر راتا و منده لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نرانوان شیر لکه یو خوب گنه هم داسه بند فبند کلی ده
جون 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 کلی ده جون 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 کلی ده جون 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 کلی ده جون 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 کلی ده
یه خلقو 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 کلو خلقو منی سه جون دون تا توپک منی سه رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تصویر و از موین ناکید نقل یا وڑو کئی کاغاز حود رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم بمڑا وسترگو کدے پٹو غم و خون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیووی مینه تو خوگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانو رک دی تول خایست لفظو نانس ور تلاس در زنه ور که فکر من خوله دی
جن 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 خوله دی جن 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 خوله دی جن جن
خلقو 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 خلقو